که السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او د غراز ازادي رادیو مجله لرو، خو په پیل کې مو راپولم د دې سات خبرونو ته. د ترکیه له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستي ورسېده. باختر خبري اشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي د غمرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوي په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د رادیوګرافي کیټونه، د ایکس ری ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې 9 میلیونه ماشومان او څه باندې 3 میلیونه ښځې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو پوځیانو د خپل خوندیتوب په باب اندېښنه شي. دوی چې وایي شمېر سلګونو ته رسېږي، پرون سه شنبه په یوه لیک کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یوه برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناټو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې وه، خو دوی پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکي د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکي د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکوونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشرانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ډیورې کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ ملت به خوندي نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړي او اوکراین د ډیورې شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندي پات نه شي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید د اوکراین چې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړ وي. د اوکراین ولس مشر ولودیمیر زیلنسکی پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. د وویل مسکو باید په شا وتمول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د زیلنسکی لوبړنې وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په واس پوره وی کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حملې جرأت نه کوي. د هیګ یا د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه وویل د معلوماتي ټکنالوژۍ په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او اوس د سایبری بریډ په شندولو کار کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي د سایبری پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم د تل ورته پیښې سره مخامخ شوې و او د هالند حکومت تیر کال ویلی و چې د یو روسی جاسوس مخاینه ولې چې ځانې برازیل روزونکې شوه او خوشتل چې محکمې ته نه نوځي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو او نجونو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څنګوي که څه هم د ملګرو ملتونو په اتاویایمه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. د اداري ویلې د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې له سباندې 1500 افغان میرمنو سره خبرې کړې او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړاوونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوي دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه له څه باندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ یې خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسبلټی ټو پروټیکټ ویلي د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نورو هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپلې تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ځینې ښځو او نجونو د ملګرو ملتونو د روانې عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او ترجمې دوام کوي نهیلي خویل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې مېرمنې د هندوستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یوه خبر کې تویلی له ملګرو ملتونو کاملا نهیلې ده. هغه ویلي افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېرې ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 88مې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څنګه وایي که څه هم د ملګرو ملتو په 88مه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاز شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله ده چې او د خوښنۍ وړ ده چې د افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبلی کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري، دغه د خوښنۍ وړ ده. او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګه کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقص شوی ده. تاسو وګورئ هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بیخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق او خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې کولای نشي هغه جدا مسله ده، خو اگر چې وو نا وخت خدای، خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دغه لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند د بدلېدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسي؟ ملګري ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولی سي؟
نړۍ باید چې سور خط طالبانو ته تعین کړي. موږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضې هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري، او په څنګ کې یې تقریبا د مالي لحاظه دوی حمایوي، او هغه د ګورو چې یو څه تجارتي روابط شته، په څنګ کې هغه تعزیرات، هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي، او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو د رسمیت پیژندل مسله اصلا نفی ده تر هغې پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي، او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي، او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګرو ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغې مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو بیان دوی افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندونو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو ویغړی پرون آزادی رادیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نور ارزښتونو ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سېشنبه له نیویارک نه له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی، او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کې چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولې او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایي خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او جنو خپل محدودیتونو ته دوام ورکړي، او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وټړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون لکبله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
از دیگاه حکومت آمریکا
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی، او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نشي تلای، او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوو کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوی چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
کندهار د پلاستیکي وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی، او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمیر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه د چي تولیدات دا مهال د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسؤل محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په 24 ساعتونو کې شاوخوا 8 ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرخه زموږ موقعیت په پاکستان یو اتکیو چې حالات موږ ته لاو دلته د پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان سره ورګی دي نو بیا موږ حالو د افریقام د لیک خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی وکی نو دا غره یې سي د لیو فعالیت په پیل کړی دي نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 در شلو ټنو پوري او عام اپیل اعلی شپږ ټنه وټه نه دراتو ټنو پوري داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خام مواد موږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د سره زی پایپونه بیا زموږ د تقریبا در غزنی وو در پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز او در فرا پریز نو شویونه روان دي.
د کندهار د معدنو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکي جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخه کې شپېته فابریکه فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د معدنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړه بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي یو شمېر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې
په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بې وسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالات کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو اخسونه غسل کیږي دغه کورونو ته ورزي او بیا د هغه اغه جړا پکې راځي اغه بیا په فیسبوک او نارنګا چې ده په انستګرام او دارنګا په نورو اغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې اغه د وګوري او د پلان کې چې ده د دوی اغه اخسونه غسل شوی دي اغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دي نو دا بیا د ته اورنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کوله.
دوی وایي ک چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپل ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي نو یوازې دی هغوی ته ولېږي او په ټولنیزو رسنیو کې دی نخبروي. اجازه احمد
کوم خیریه بنسټونه شي ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې اماغه اورګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کې باید هغه تواصل شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري.
د نظر خاوند او د کونړ علمی کډرونو ټولنې غړي انیت الله زیا ازادي رادیو ته وویل
رضاکار خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کېږي ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي آسماني آفات وي نور استرالي حالات وي نو خو الته ټولنې د احتیاج مند خلکو کومک کوي اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دینه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یي د احتیاجي شکل انزور نور ته وړاندې کړي.
د خاغلی زیا په خبره چې په دې وخت کې د غریب او مجبور کورنۍ سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی خو ترڅنګ باید د هغوی شخصیت عزت او وقار ته هم احترام وشي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباړې پاره مې د استاد نجیب منلی نظر اخیسته.
څوک چې ترجمه ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمه زمونږ دویم لاس ترجمه ده.
د غزنی د منارونو پاره مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
دغه میناتوری او حکاکی او د دې پخو خختو جوړښت سره ویني خې حیرانی.
شعرونه لرو او چې موزیک نه وي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال را لېګه رنزور یم.
دا سچې رډي مچلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 1402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سی چې یو خوب خو دا جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته دا جایزې اختصاص شوه. یو جایزه لسیالی پرته د کال غوره شاعر پونم ونمول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکو ملاله کلیواله او نسیم ایثار شول. دوم ګټونکو کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیسته زنگره شوه او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوي وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست وروستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري. دویمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي رادیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کره کتونکي وايي ش شعر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ش شعر باید څه حیرانتیا رامنځته کړي. دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د تحفې په کاغذ کې پیچلی سوغات، که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام مو نشي، خو چې کله کاغذ ترې لرې کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ښه شعر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ښه شعر یو راز غواړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کېږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګېشي. شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر مشغیس کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کېشي او ځایی شي څو ښایسته شي. په ښه شعر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کېشي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله ناکله یې عملاً لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبې د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلي. د روانې اونۍ تر دوشنبې د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تري تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه درسره شریکوم. لمدې لاري لوڅوي قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحر وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه یې کمزوري او جیلک یې نری. شیلې بکړي بیداری، سپیرې خاورې بترې څنډې او غزونې د وچوبي. باران نخشه د شیګنې او لوی زیری خو زنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوې وه چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یووړ او د مرګ خبرونه یې خپاره شول. په نړیوالو ادبیاتو کې نوستر اداموس هغه شاعر دی چې ډېرې وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی. په 1568 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پوی وڅلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخته جګړه وشي، ډېر کسان به ووژل شي، ورپسې به اخیستونکې ناروغي خپره شي، ډېر انسانان او څاروي به له منځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوین هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. دی په یوه څلوریزه کې وایي د لویدیځې اروپا لرې پرتې سیمه کې یو ماشوم په یوه بېوزله کورنۍ کې زی شي، دی به په خپلې جرارې ژبې خلک تیر باسي او ډېر پوځ به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړي دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمېر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډېره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړلې دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شاید هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زموږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زموږ دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه د اردو نه ترجمه شوې دي او طبي خبره چې په ترجمه کې دویم لاس خپله ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالی میتود نه دی. دویم لاس ترجمه بیخي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې زمونږ افغانان بهر ته راغلي دي او دلته زموږ ژبه سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمې زمونږ په ترجمو کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو هغه منفي اړخ ته که څوک راشي، ډېر کله دغو افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړي دي او له پردۍ ژبې سره ډېر ښه آشنا سوي دي، دوی بیا په خپلې مورنۍ ژبې برلاسه نه دي، که څرنګه؟
نو پاتې څوک چې ژباړه کوي هغه باید دواړو ژبو په منظرې به برلاسه ولري او هغه ژباړونکي اول شرط هم دا دی چې په دواړو ژبو باندې برلاسه واوسي. دا به څه وي تاسو کوم چې دا خبره حاصله ده که څوک په یوه ژبه باندې برلاسه نه وي نو په ژباړه په هغې ډول نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې دغه ته چې ژباړي کوم شیان د انتخابوي او څنګه انتخابوي، که چیرې د مسلکي لحاظه پکې برلاسه وي هم یوه خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې چیرې په افغانستان کې بازار لري او د هغې بازار سره سم که چېرته ژباړه وکړي نو ژباړې د خپرېدلو یو څه پراخ امکانات پیدا کولی شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چې ورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف یې کړي. څه فکر کوئ چې که چېرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي دوی له ځینو نورو لیکوالو، فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي یو شی پښتو ته ژباړي، که دوی داسې کار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکي بهتر اثر به رامنځته نشي.
دا د هنري اثرونو د دت مسله یوازې ژباړې پورې نه تړلې. ټول ته هنري تخلیقات کېدای شي چې یو چرته بل چاته وسپارل شي چې هغه یو نظر پرې ورکړي وګوري او هغه ته خبره راشي. د هنري تخلیق په خبرولو کې مرسته کوي، مګر د هنري تخلیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي. دغه داسې د هنري تخصیص
د شکل د بهتري لپاره ضروري. خو بیا هم د دې خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپلې افغاني ژبې سره آشنا نه دي. افغانان اکثره د نوې نسل په کور کې یوازې دي، ممکن د تفاهم ژبه زده کړې وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډېر ضرورت په دې برخه کې نه احساسېږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوالو ګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه لري، هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا که دلته که کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهاده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي دغه ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه څه څنګه ځینې چې کوم ځکه ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په برخه کې په دې باور چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په بل څه تاسو دکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې په ژباړې په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشوري ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتر ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره د مشورې کې انفرادي نه وي. آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وشبړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضروري دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضروري ده، ځکه چې یو اثر که څوک اسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضروري دي، هماهنګي ضروري ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یو لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېمه لار یې طبعا محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار.
له استاد منلي څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لطفي لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمه کړی دی او ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته را لېږلې دی.
یو سیوره او سو شګي سپوږمۍ زهمستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیګم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شرو سره ناس ته خپل به وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکرې په ځمکه ولوید هر پاڼه پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو ای خدایا، نو ای خدایا 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 لویا خدایا، یو خوک بودیم گندیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داریگم.
لا اخلی لاله خان څخه مننه چې د نور محمد لهو شیر د کلمې کړ. دا سجی رادیو ادبی مجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو، دا بلی سپوشمې نظم چې دوی په خپل شخصیت کړی او په سجی رادیو مجلې پروګرامې لورولای دی.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، دی جنت ټول کرخه او هغه کله شی به هغه سپینچک مرغی هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خوګ بابل هغه شوده او هغه سپین پیروی هغه روان دي شراب او ویاله هغه لمای او ډک ډک پیاله هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. ته که جنت غواړې جنت دستاوي، ته که جنت غواړې جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. تک جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې بدې هورې زیم، خو په جنت کې بدې هورې زیم.
د غزنی دوه لرغوني منارونه د کابل کندهار للوې لارې ښکاري. دا دوه مناره 600 متره لوی بل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زما همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوي امپراتورۍ د وروستیو دوو پاچاهانو د خاطراتو د تلپاتې والي منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو د دې د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزې طرف ته یاد سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود چې د علاء الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلی ده هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونه راخیستي دي چې دا په 1402 کې د خپل نوم د تلفاتې والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده، اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بیخي حیرانیږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لار اچول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، د دغه منار هغه شالید څه شی ده؟
دغه دویم منار چې ده د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و د هغه په وخت کې، او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده چې ده بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والی دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و، د ده په وخت کې ډیرو شاعرانو د ده په نامو باندې شیرونه لیکل او دته به یې ډالۍ کول او دوی به دې ډېر زیات خوښېدو. یعنی دوی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د په اړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و، او حدیقه صنایع او بارامشاهي کلیله او دامنه دا هم ده ته لیکل شوي دي او ده ته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې، 1512 تاریخ هم د بارامشاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ
تاریخ ده هغه دا پتیلی و سی د خپل نوم د تلفاتیوالی یا د پلار په سیر باندې د هم دی لوی واکمن د یادګار دی پته کې دوه لپاره دغه سی یو منار جوړ کی تاریخونه وای سی د دومره تغیو په دغه منار کې یو ځای کې وګوره د نوم دومره غشت لیکلای دا سی څوک هغه القاب سی د تکاری دلی دی هغه القاب په هغه وخت سلطان محمود غزنوی تکاری دل یعنی د ځان له غسره په القاب کې یو شان بولی نو دغه منارونه سی دوی جوړ کړی دی پر دغه سیمو کې پلار زو جوړ کړی دی او هدف یې دا و سی د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پریږدي
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو تاسو یې دلته ذکر وکړو دغه منار باندې بیا خبره کوو هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندي ساتلو دپاره ساز کړي دي جوړ کړي دي هغه تاریخ هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نښه اوس پکې معلومیږي
تاثیر صاحب دغه د کوم منار سي د روزې طرف ته ده سلطان مسعود منار دا نږدې 6 متره جګ و خو د وخت حالاتو شرایطو پخوانیو کلونو کې د ناورینونو یا طبیعي یا تصنوعي دا نړولی دي
یعنی ځینو جګړو هم نړولی
دي طبیعي ده او اوس یې یوازې که ډېر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته او دا بن منار هم 55 متره د بارانشاه منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري دا منار 55 متره اوسې هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه وي پاته خو د دغه منار هغه اساس یې سته خو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت ترې بریده پورې له منځه تللی ده
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلي دي یا په هغوی پورې ارتباط لري د دل امپراتورۍ یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوي دي
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 120 کاله داسې په بر کې نیسي لغه نه وروسته
دغه د ځمکې انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډېر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې یوې خواته غره نه دی خواته بس دغه د ښار او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې به په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به بوتلې دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
تاریخونه وایي دغه سیمه سوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولکه وسیمه او تا وینو دغه سیمه ډیره سرسبزه وه هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوینې سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغانشال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده او دغه سیمه کې په هغه کې ډیر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده هغه هم له تاریخي پلوه ډیر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلې دي غل هندستان راول سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې 10000 کسانو لمنځ پکې کول نو دغه سیمه وس تخریب شوی ده کړي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادث دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو څراغ ورکړی وو او دا څراغ به د شپې بلیدو که څه هم دا د منار داخلي جوړکه وګورې د منار سر ته سړی خطای سي لار لري خیزي نو په مابین کې لار لري نو سړی به موظف و د شپې به یې څراغ هغه کول تر څو هغه کسان چې د غزني په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه سي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې دا هم ده نو د دغه انتخاب د ځکه لوړوالی او د دغه سیمې طبيعي جوړښت باعث دي سوې د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده او بل سلطان مسعود هم د خپل لاغله څنګه د خپل منار تر څنګه دلته د پنځوې ده
یعنی اوس دلته د زیارت معلومی چیر ده
زیارت خو ما درته وایم د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمه ته راغی د زیارت وسوځول
یعنی د غزې تر څنګه د زیارت هم وسوځول
د زیارت ټول زیارتونه وسوځول یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته چونه ځکه خپل لخرو ته ول چې دغه درې زیارتو باندې به کار نه لري است
دغه مناره ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي یعنی تاسو ول پغه 55 سیاش پیته یا څلوي شهر سو چې وکانه دومره متر لوړ وي اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پات دي داسې د سنگر کارم ورڅخه خصل سوی د کنده ورته خصل سوی
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خصل سوی یا بنه یا خصل سوی دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې غسیمه کې تل پاتې کی
یان د سکار کې ورڅخه خصل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا د شکرې راتلې یا څنګه و عبدلی دی دا کار ورڅخه خصل سوی
دا سیمه خو دی لاغه د کاروانونو لار و لخکری او ترجمه سی به هندستان ته تلل هم پر دی غلار بتلل دی ریخم ولار هم دا و او دا سی ویل کی د غزنی زور خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخته هم دلته یو نظامی قرارګاه و او د دې نظامی قرارګاه د جوړیدو هدف دلته دا و سی د غلو لار و سارل سی ل دی غلوړ ل نقطې نه ممکن هم دا به هم زکه د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې د اړیکی ل سر سرات من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تللی هندستان ته وار وار لکروانو سره تللی دي دوه ځلې سلطان مسعود تللی ده دوه ځلې سلطان بهرام تللی ده نو ممکن د خپل لخرو ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس یې هغه شم پاتې کنه دی پاتې
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه خو د عصر مطابق جوړې شوی تاریخي ارزښت وسته وسې کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجنیري نه سره ډیر څه زده کولای شي تر یو بریده پورې یو 50% هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجنیري له سیستم سي څوک ویني حیرانی کیږي
افغانستان په ځنګړي توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا مناره نو دغه دا شان تا وخت په وخت باندې طبيعي پیښو جګړو او ځین نور ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولی دی د طبيعي پیښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی چې دغه مناره تقریبا د اوس ستاسو په خبره 22 متر یا 25 متر پاتې دی چې دغه دغه الپاتې سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی دی د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولای دی چې دغه انچادر د باران د اوبو یا د طبيعي افاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوهم شاوخوا یې هغه سنکار سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیستی ده نړیوال تاریخي حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخي عظمت ته په کتو باید د دې په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبيعي افات چې ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دي غوښتل منځورو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یوشمیر غرونو کې پخېشي جنیا والا کانې راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یوشمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسدابات ته په راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپلو بیت در خرڅو یو 50 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 50 روپۍ نه پخ د خیا سریږي دا یو خامې و د ګورګوري د پکونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مروري شو ده د سينورو زین نمرازي
د هغه په خبره چې ګورګوري جنونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپی په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته دی لا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چیو سره خوري ډیره خواګامې وده د خوند لپاره خلکو د گاړی نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري کیلو په 1.40 روپۍ
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټی شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي ګورګورې راڅنډي بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي په رېړو باندې امبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي دا د خلکو د کاروبار یو وسیله م ده هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري دغه توروالی دغه سره د شونډو توروالی دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال رالیږه رنځوره یمه
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګوري هم له وهلو وساتي په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري د چړای ونتي او کلک بوټه ده ان چړای چې کمزې کېږي هغه ځینو کې دا هم کېږي او خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کېږي او څنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې خپل ده نو دا هم یو میوه ده او د علاقې خپل یو نوم ده دا چې بوټه ده چاغه په خپل راخیږي ته د وبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده نو د ټولو لسنم د غوښتنه ده چې په کومه اړخو کې د ګورګوري وجود لري دغه د بوټو خصمانه وو کې ساتنه وو کې د وحلو نه وساتي
د ګورګورو بوټي د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شولتن شیګل وټپور اسمار څوکي او د یو شمیر نور ولسوالي ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار ترڅنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګیدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخلو سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن شوي، نو ځوانان یو څه مایوسه شوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نشته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ بخوخی وی د چا زوی په پیدا سه او چا به کوزده کړي او د چا به واده وو، نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به چوس سره ټولې دا او یو کښنی ملګری به نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره، نو بیا ځوانان مبین کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دی علی سر بر سره برابر ولای شنو، هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا همدغه شی وي، نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک شرخیږي منطقه مسایل رواني.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی رادیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
اصل درا ژوند ک په خوانه سندر وایا، ماتا قنداره قنداره سندره، ماتا قنداره قنداره سندره. بل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، کابل خو گل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے وائے، پیدا بنشی قندہار پشان ملکون ماتا قندارے قندارے سندرے
دستا د پارش به سبا خوا ما ماتا ماتا
سدرا شنه کا پهونه